پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا ثور څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوي چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 30,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي په لټ چارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونگ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په د افغانستان چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدلی سي.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیاو هم راپور خپرو.
د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو ځینو سبزیجات ورسېږي، مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوایي منیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. پاپنسن کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلی دی چې د افغانانو بشري حقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
او زه څه ولاړم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک روانه اول ویل ده.
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له عمله ټپي شوی. تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خپره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي، او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوي سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جماعت چاودنه وشوه، او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخې او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي، او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي، او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تأمین شي. پرون د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي د پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح، او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي سي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې ناڅاپه مو په دې خبرونه کې در باندې غږ وکړ، او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپله ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده، او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي، او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامی ډلې ټپلې که پخوانی مجاهدین و که اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی لخوا نه روزل شوي دي، او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
د مسلې تر اتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه، او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونوسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري، او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو وارې د پاکستان تیارې د افغانستان فضا ته را داخل شوي وي، پیلوټانو په مغه خپل مسؤول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوي دي، او ورته امر دی وری ورکړو، بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیارې د افغانستان د په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیارې لمنځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولي.
بله د زید صاحب و بخشی د تیر اونې د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نه شي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پک داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغه ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګري ډلې ته مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کی چې یوې د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې دا ټول د دې سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
اوس ملګري ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسبهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد دغو غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بله، ډیره مننه. د په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شننکی توریالی ځاځی و چې په مستقیم ډول یې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر شپاړسمه وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم ټپیان سول. طالبانو هم دا بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین.
پر خوست او کنړ د پاکستان د وروستیو بریدونو د دې اونۍ وته خو لا هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي اوخلي ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله روان دي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څه وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدی و خوستلې شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدی مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې وڅلوېښتنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسون یې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ داسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کښې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا ده چې دا واقعیت هم د افغانستان ریشې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیګانه او د اجنبیونو رهنمایي د اشغال دا چې دوی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایي بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپله اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول یې خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کارېږي او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نا دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیزه برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه د قانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشي نو زمونږ د بزګران به لږ په ترقۍ اوج ته لاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرپور اوسیدونکی یم. او مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي. مونږ د کانونو د تخمونو اصلاح شوي، د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ ده، د سبزیجاتو زمونږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو. د هرې نگانه مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو تغوژست نور بس دی شکست سکوت پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خصوص د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون وای پر ټولو هغه مواردو تر مفصل بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی د برېښنا تولید ته لومړی تو ورکړ. د دغه کمیسون په ټویټر باندې په دې اړه راغلی د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شاند صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دند ورکړل شوی چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو لویو خارونو او د تورته ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی له لوري د دې ولایت د کامې او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوي پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 سره افغانۍ وي په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د وی جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکې ولسوالۍ دی وګل درې اړوند تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
ابل روز والی سه موږ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانيږي. زمون کار هم نه چې پټه ولال دی او د دیو دادې ګاډي راغلي دی روغ مال زی زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی. دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. د دارانه دا ګاډت للیشي نه نه دا لرګیت للیشي دا زما شتمنی دا زره دی کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالی کې لزګونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو کړکۍ او نور شیانو جوړول لپاره کوچنی کارخونه جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکا رامنځته شوې ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لار پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
زنګلی لرګي چې کوم دي ته ټول لوړپوري چارواکي وړي، نه غریب غربې نشي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسد آباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسیږو، مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرېخوستل کیږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشران په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده د هغې دپاره حیات دغه ویډیو جوړول پوره د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي چیک پوسټونو ته خبر ورکول. دا ټول انتظامات شوي دي د خلکو فساد کاوه د فساد مخنیول چېونه په دغه مورید کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. د عامې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونیو سپی داړلې و.
خطرناک که خو انسانان خوري د وژل کې یوه پېښکوري پیدا کېږي نه چې واري کو ابر ار دې په چاکې درې څلور نه پاره خوړلې.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو. مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري. دا به علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجه نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نه شي څکلی اوبه نه شي کولی اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض ده.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پې وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه چې هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه کې چې کوم دی راشینی هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم. احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملیې چې کېږي یا دغه چاودنې کېږي په تشارونو کې د دغو دپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت په راتګ سره خلک خوشحاله وو چې دلته به امنیت راسي خو نسبي امنیت راغلی و. خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه ده.
السلام علیکم. جوړ په خیر دایمه شروع جوړ خیاست خو فقط فقط د ستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوږمن درد تر یو ځایه رسیږي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. ل اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو سره وو. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل سوي تخمونه پکې کرل سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي. خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره شو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځای کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیل پیدا کړي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تنټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتون له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسه کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستۍ ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې په ورځ له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتېرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتېرې د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایسترلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتېرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په ورستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به خای پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي. خدا نه ده څرګند چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کرچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو او جنو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوی وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونی د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو او جنو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شدې د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنون کې کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی ځډکړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دا یې ځډکړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس ته خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوید او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقوقو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. دواړي ململنی له موږ سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. دواړو ململنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړی سر کې د خپل زده په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپل د زده کړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ته لو غړونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه چې کله په شپږسو کالو هم زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم صنف کې وم، او زه زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شوم.
سلام مل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست.
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال جینۍ، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. بس زما کورنۍ چې وویل تاسو تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ ما لږ واکنه شو، خو بیا هم زما نامزادي وشو. خو زما خسرګنې وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
ش عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینره، څه شي؟
سوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. ما هلته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې وو، اور ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زه مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یوه ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جان چې تاسو لمر سره خپل کیسه شریک کړه. زه د خپل دوهمي ملمنی سونیا شنواری سره خبرې کوم او برته تاسو ترځم. شنواری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه اونګي هیله مله جان خو تاسو ته شي خو د ملمنی تا او ټول اړین پته
سونیا جان سلامت اوسی. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه د چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای سي، تاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې دا د سې و موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه او روزانه باوجود دې دی چې انجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې انجلۍ باید همدا شپاړسو کال څوارلسو پنځلسو کلو کې چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن او ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي نو چې یو ځلې واده شي بیا د هغې سبق ویل هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دینه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې، نو اوس خو طالب راغلی مکمل یې مقصدونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلکیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې کله مشکل راغی کله رسکول راغله نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم شي. خو کمدغه کورنیا نن را پاتي او د دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنځم خلاص کړه، دا د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي، اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي، په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بنګله شي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي، ښځې غږ جدي نه نمغه ښځې چې ټولو ورته پسې سترګې کتل، ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو، نه نمغه ناقص العقل، نه نمغه ضعیفه ایسته د ټولنې را پاڅي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه، بغیر د دې چې څوک ورته څنګ کې ولاړي، راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې غږ کړی دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې نور هېوادونو ټولو سره طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید د انجلکیانو مکتبونه په اول کې باید همددوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې تر څو چې زه فکر کوم چې د په نړیوالې ټولنې باندې فشار به راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. په دا ښه خبره نه ده، د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی یې چې اسلامي نظام، اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام تاته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو یې، دا یې درته نه دي ویلي چې صرف نر بهوي ښځې دی نه یې.
تا ته مشخص کړی نه دی، نو تر څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په تکر کې روانې، تر څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې.
عائشه جان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د سونیا جان خبرې واورېدلې، دوی ویل چې طالبانو شایي په افغانستان کې د ښځو حقونه سیاسي کړي وي، که تاسو موږ ته په دې اړه باندې ووایاست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پرېکړو چې د ښځو پر وړاندې کېږي، او بله خبره د کورنیو ده. عائشه جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ستاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړئ.
ډېره زیاته مننه. خب زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخې، او اولنۍ دلیل دا دی، اور زه دا سوچ کوم چې داسې نه ده چې لکه یو زما کورنۍ داسې ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي، او خو د څومره چې دا دا منفي هغه لري عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه، هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې. اور هلک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده، نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه، ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کېدې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جینی نامزد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. اور زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات بااستعداده ده او اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ، دوی ما ته به سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و، هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د آماده نه وم بارداري ته، زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ، زه خپل حقونو باندې، زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه نا امیدي زما په زړه کې پروت دی، نو اوس هېڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده، زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم، ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځن نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي، چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کړي. دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یوه ټولنه کې تغیر ورکولای سو؟ ځکه چې دا خو داسې ښکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې طالب دي ټولنې د مسلمانې ده دا خو به زه مقدم چې کېږي دا به ښه پلان کړي. اول راځي کورنۍ او تاسو نو له کورنۍ څنګه چې عائشه ده د عائشه غوندې مزبونی مورې دي د مان رانی ولې بل بل د دې رنج لکه یعنی په هر ولایت کې په هر کور کې د سنجلې نشته چې د کورنۍ د یو پریکړې د وجه هغه قربان شي. موږ مور او پلار خلیاره دا دین خو مېره او هغه ته دا ښکاري چې دا غنجلې چې دا پیښه شوه ډایرکټ ټاک ورک بس دا خوندي شو. نه ما په پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د ماته خبره چې چې تاسو استاد هغه پیښ دی نه ستاند د خو هغه دې وګورئ چې همدغه د څه را بسورې ته خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته که امداغه عائشه او عائشه غوند لزم نورې دې خپل سبب ویل او عائشه نن یو ډاکټر اوی یو جراوی یو بایستدار او خپل ځان حاکم یو رهبر خزاوی نو نن د کلی شو کدا دې شو کلو سره شو کلو شپږ شو کلو کوو دې تر دې دا باور لرم چې واخه مو یو واخه مېرمن یو واخه نور خپل لار او موتن کې دې شي تاسو بلې دلی د سیدل رښتینم په ټولنه کې چې یو ښه کار کوي دی تر شل کلنې پورې چې لري کلنې پورې کله چې واده کوي نو هغه ډېر یو کوي او یو ښه مثبت مېرمنه ساتي چې خپل میړه خپل د خسرګنې کو او هم دې خپل پلارګنې سره هم هیلپ کوي. دا نه دی چې صرف انجنې ورکه بس دغه مې اخلاص شي مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنتی او یا په دې دنیا دوزخی دا ولا پریکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل زوی هم که ودروم که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه خپل مسؤلیت یې واخېسته دوی هغه زموږ یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ د انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې څوارلس کلنۍ کې ورکو بیا دا انجلۍ نه دا خو سرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي مګر هم خپل لور په هغه ظلم نه غواړي پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم د دې داسې نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي که ښځه خوشي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي. موږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجنس نه به ورسره کوي خپله خواښې نه به ورسره کوي خپل لور ته به همغه شی نه وایي مګر یې یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشر نه وي څوارلسو کلو وي دولسو کلو وي هغې ته به د خواښې په سترګې ګوري او همغه لنګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي په هغې شخصو شرایطو کې په هغې ظلم کې چې هغه لنګور راولي د هغه په هغې خپل لنګور ظلم کوي باوجود چې خپله به لیدلي وي مګر هم بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي. نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده که ښځه خپله خواښې مثلا خپل لنګور ودرېږي زه باور لرم چې هېڅ خسر هېڅ لیول
هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده. پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ماته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه پرېښوم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښوم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګوره، دومره پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه خبره، خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که اما هغه په خو وخت کې دواړه خاوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتې کې وظیفې ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه و کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ د وضعیت څنګه دی؟ دولس کلنه نجلۍ به راواده کړو، اتلس کلن یا شل کلن وړکي کړه، کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغسې. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي، پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمې ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې دي په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې دی چې چرته شاخه کار دی افغان دی، اتحاد دي چې ګوري افغان د شاخه کار کوي. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر زوی نه به خبر نه چې څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی وي، دلته په کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې خطونه دي. لازم کورنۍ دي همدغه سي، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل د انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه بلا سبر کړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ څه مهم بولي. دا زموږ د افغانانو ژوند دی. ټول د کورنۍ د منځي او د غلطو پرېکړو د بنوي چې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې کوي، مشان کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. خو څه د پښتو د فرهنګ د ټولنې فلاني راته د دې مخ د لور ورته د دوه کله نه کوي، فلاني راته اوس په یو راتي دا خو ما په سوسې ورکړې، یا د خپل خاطر او هغه تا په سوسې کې ورکړې، هغه څه څنګه د لستنه نه توازه هغه باندې د کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار تحمل کوي. خاصه فشار تحمل نشي کړی، هغه تخلي یاري کوي، بیا چې ځان وایي ځان ته اور ورواچي، یا دروازه خلاصې چې د کور وځي، بیا هم ښځه ملامته ده. ښه، د کور ووته، د اتمن د چا سره جوړه وه، ځان یې وسوته، د اتمن بد اخلاقه وه، وخت یې نشو تېرولی. دا زموږ وطن د کورنۍ، د کورنۍ او د لاندې.
مننه سونیا جانی. ډیره مننه سونیا جانی. عائشه جانی، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډیره مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونۍ کې دا زموږ په ملک هداسې دا لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجنونو مکتب خلاص کی، چې ډېر تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجنونو د افغانستان ساتونکو راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونۍ کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې. زمون په خپل کورنۍ کې مده سي دي زمو رونه تا زم ما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي.
عائشه جانی ستاسي پیغام مهم او ورید او ستاس د وخت څخه ډیره مننه. سونیا شنواری ستاس څخه هم سلامات اوسي او د ختی خبرونی وخت پات رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.